سلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شوې ده. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو، په دې خبرونه کې به د امریکا صدارتي انتخابات زمونږ د سر موضوع وي، او دغه سبا تاسو د خبر پښتونخوا بیا د قبایلي سیمو او د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه رپورټونه واورئ. 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار نجیب عامر درته وړاندې کوي.
په امریکا کې د انتخاباتو تر دې مهاله نتایج ښیي چې ډونالد ټرمپ میدان وړی. پاکستانی چارواکو شربت ګله له هېواده وویستله. داعش د عراق په موسل کې سلګونه عراقي پخواني سرتیري برمته کړي. دا خبر نو تفصیل. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې ښیي چې د ریپبلیکن ګوند نوماند ډونالد ټرمپ د 216 انتخاباتي حوزو په ګټلو سره د ولسمشر ټاکل کېدو لپاره ټاکلی هدف پوره کړی دی. د ولسمشر جوړېدو لپاره د 280 انتخاباتي حوزو ګټل ضروري وي. هیلری کلینټن 283 انتخاباتي حوزو کې بریا ترلاسه کړې ده. ډونالد ټرمپ په پنسلوانیا، اوهایو، شمالي کارولینا او فلوریدا کې له هیلری کلینټن واضح بری ترلاسه کړ، او د امریکا د 45 ولسمشر د جوړېدو لپاره یې لاره هواره کړه. نوموړی لږه شیبه وړاندې د ټلویزیون په پرده ښکاره شو او ویل چې د امریکایانو دپاره هیڅ خوب لوړ نه دی، هیڅ ننګونه لوړه نه ده، امریکایان د خپل سباون دپاره هیڅ ناممکنه خبره نه ویني. د هیلری کلینټن د کمپاین مسؤل په نیویارک کې مطبوعاتو ته وویل چې هغه به نن وینا نه کوي او لا کار نه دی بشپړ شوی. جان پدیت سا د هیلری کلینټن له پلویانو وغوښتل چې خپلو کورنو ته د ستانه شي او آرام دې وکړي. د ریپبلیکن ګوند پلویان نن په منهاتن هوټل کې بری مانځي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وای شربت ګله د خپل کورنۍ سره کابل ته رسیدلې ده. حضرت عمر زاخیلوال لږه شیبه وړاندې په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل چې نن به د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی ولسمشر حامد کرزی د شربت ګلې سره ګوري. د مشال رادیو خبریال وای شربت ګله پرون د شپې ناوخته له روغتون وویستل شو او د تورخم پر پوله لاړولو وروسته افغان چارواکو ته په لاس ورکړل شو. نوموړې افغانه میرمن سونه وړاندې په پیښور په دې تور د پولیسو لخوا ونیول شوه چې د پاکستانی چارواکو په وینا ځان او کورنۍ ته جعلي شناختي کارتونه ترلاسه کړي وو. د بلوچستان ایالت د پولیسو چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې په نصیر آباد ضلع کې وسلوالو کسانو په ډزو دوه پولیس والا وژلې دي. دا پیښه د مراد جمالي تاڼې په حدودو کې مخته راغلې او برید کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلې دي. لشکر جنګوي العالمي د دې پیښې ذمهواري قبوله کړې ده. په بلوچستان ایالت کې تر دې وړاندې هم ورته پیښې مخته راغلې دي. قبایلی مشرانو، سیاستوالو، زده کوونکو پرون په پیښور کې د یوې جرګې پر مهال له مرکزي حکومت غوښتنه وکړه چې 2013 کال له ټول ټاکنو وړاندې د قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړه شي. جرګې ته د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان د وینا پر مهال وویل په جرګه کې دا غوښتنه هم وشوه چې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلو ته ونډه ورکړل شي، همدارنګه قبایلي میرمنو ته هم په اسمبلیو کې غړیتوب ورکړل شي. د افغانستان د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي دي. د پکتیا امنیه قومندان قادر زدرن مشال لډیو ته وویل چې دا پیښه تیره ورځ ناوخته د کوټکي په سیمه کې شوې ده. ښاغلي زدرن ویلي چې ماین مقناطیسي و، په یو موټر کې ځای پر ځای شوی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د څلورو ښځو قاتلان باید وموندل شي او محاکمه شي. په شمال زون کې د دې کمیسون د سیمایز دفتر مشر سید محمد سامي پرون مشال لډیو ته وویل چې دا میرمنې د دوشنبې په ورځ په وحشتناک ډول وژلې شوې، خو پولیسو یې لا قاتل یا قاتلان نه دي موندلي. سید محمد سامي زیاتوي دا په رښتیا ډېره خواشینونکې پیښه وه، خلک او دوی یې اندېښمن کړي. دی وایي له ټولو مسؤلانو په ځانګړي ډول امنیتي ځواکونو غواړي چې د دې پیښې عاملان دې ونیسي او محاکمه یې کړي. د بلخ د امنیتي چارواکو په وینا په بلخ ولسوالۍ کې څلور میرمنې په مرمۍ وشتل شوې. په دې پیښه کې یو 13 کلنه جلۍ زخمی و چې روغتیایي وضعیت یې ښه دی. پر دې ښځو د حملې اصلي دلیل لا نه دی څرګند شوی. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په بلخ کې د میرمنو په وړاندې زور زیاتې د تیر کال په پرتله 15% کې زیات شوی دی. ملګری ملتونه وایي اسلامي دولت وسله والې ډلې موصل ته نږدې د عراق د پوځ 300 پخواني سرتیري تښتولې دي. عراقي ځواکونه د سردریزو له منګولو د موصل ښار د خلاصون لپاره په جګړه بوخت دي. ملګری ملتونه دا هم وایي چې په حمام العلیل خرګوټي کې داعش 1500 په خوشا کې کورنۍ دي تړ کړي چې موصل ته وتښتي. د نوموړي سازمان ویاندي روینا شام داسانی پرون په جنیوا کې ویل خلک په زور وستل شوي او یا هم تښتول شوي دي. دا ویل داسې ښکاري چې دغه خلک به یا د انساني سپر په توګه وکارول شي او یا به هم وژل شي. د نومبر په 3 نیټه هم د موصل ښار په 40 کیلومترۍ کې پرتی سیمې موالی کلي څخه د عراق د پوځ 3 تنه پخواني سرتیري تښتول شوي. نږدې 200 نور د نومبر د 1 او 3 نیټې ترمنځ په یادې سیمې ته نږدې سیمو کې تښتول شوي دي. شم داسانی وایي د ولسي خلکو برخلیک تر اوسه نه دی څرګند. دا تر دې ګړی د مشال راډیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته او زموږ له همکارې رابعه اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ. یو ریال په 28.05 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.50 روپۍ او په 28.90 روپۍ. یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ. او په یو پاکستانی روپے 298 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه کې موسم وچوي. پیښور کې وضعیت نه زیات درجه حرارت یو کم دیش او کم نه کم نه بنو کې دیش او ات او په کوټه کې 40 او 2 وي.
مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به اورئ د ریپبلیکن ګوند ډونالد ټرمپ د امریکا صدارتي انتخابات وګټل. پاکستانی چارواکو افغان میرمن شربت ګلا ل خپل خاوري وېستله.
ګلاله په کې نه زول شوې ده او دا به اوسي پرزیدنشل پالیس ته هغوی به ورته د کور کیلي ورکوي په لاس کې.
قبایلو غوښتنه کړې چې 2013 کال تر عامو ټول ټاکنو وړاندې د فاټا د خیبر پښتونخوا صوبې برخه وګرځول شي.
څندرانه ورځ راشي دا قبایل عوام په سبیا اول کې شامل وي پاکستان تحفظ لپاره او څکلا د قبایلو حقوق خبره راشي دا بیا پاټولو کې اخیر وي.
او نیس پروگرام د مشال ریډیوي مجله کې بعد سندرغاړي نجیب حق پرست خبرې ووره.
ورځ کې لس ساعته زه په خپل وظیفه بوختم او دا غدر څنګه چې یو څه وخت باقی راته پاتېږي نو کوم پر موسیقي کار وکولای شي. واه واه.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال لیډیو تاسو ته اوس ورځو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې ښایي چې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالد ټرمپ د 215 انتخاباتي حوزو په ګټلو سره د ولسمشر ټاکل کېدو لپاره ټاکلی هدف پوره کړی دی. په دې انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن 213 انتخاباتي حوزو کې ګټه کړې ده او دغسې په دې ولسمشریزو ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالد ټرمپ ترمنځ سخته سیالي وشوه. په دې اړه نور تفصیل د فرشتي جلال سي په ریپورت کې او خدای په ریپورت کې د ډونالد ټرمپ د ژوند حال به تاسو واوري.
ډیرو نظر پښتنو ویلي و چې ټرمپ انتخابات وبایلي خو هغه بریالی سو. هغه سوداګر چې هیڅ وخت سیاسي مقام نه درلود د امریکا 45 ولسمشر انتخاب شو. ټرمپ په دې پیغام چې امریکا به بیا فوق العاده کړو ژمنه وکړه چې د تجارت مضبوطی کړنلارې به په سیاسي ډګر کې عملي کړي. ترامپ په شتمنه کورنۍ کې زیږیدلی. د هغه پلار فرید ترامپ د ساختماني چارو پیژندل سوی سوداګر وو. ډونالد د خپل پلار پرګام ګامیشی او د ځمکو او ودانیو د معاملې له لارې میلیونونه ډالر پانګه ګټلې ده. په نیویارک کې د ترامپ ټاور په نوم اسمان څکالی هلته د ودانیو د کاروباریانو په منځ کې د هغه نوم لوړ کړ. ترامپ لوکس هوټلونه، کازینوګانې او د ګلف میدانونه جوړ کړل. د جمهوری ریاست لپاره جمهوری غوښتونکي کاندید چې د نومبر په اتمه جمهوری ریاست د ټاکنو د پایلو د منلو تعهد نسی کولای.
کتابونه می د تجارت په اړه لیکلي، خو د روابطو ټینګولو په اړه زیات شخصي خبرې پکې راغلي دي. کتاب په دې اړه دی چې څنګه په تجارت کې بریالي سو او خلک له دې سره علاقه لري.
د ترامپ د کتابونو ډیر خرڅېدو هغه ته شهرت ورکړ، خو له امریکایي موډلانو سره ودونو هم هغه مشهور کړ. ایوانا زلنیچکوا، مارلا ماپلز او د هغه اوسنۍ ښځه میلانیا ترامپ مشهور شوه د دوه ودونو ته د هالیوډ زرق برق ورکړ. د اپرنټس پنوم پروګرام هغه د ټلویزیونونو په یو ستوري بدل کړ.
I don't have any favorites. You think I'm going to tell you? Let's say it.
زما څوک ډیر خوش دی. موږ دواړه هوشیاران یو. دا څنګه پښتنه و؟
خو دا سه هم نه ده چې هرڅه ته ترامپ لاس وروړی په سرو زرو ورته بدل سوی بي. په اټلانټیک شار کې درې کازینوګانی په نوی موکلونو کې د مالی ستونزو له امله غرق شوې. درې نور تجارتونه یې هم په 2009 میلادي کال کې لمنځه ولاړل، خو هغه تل په پښو درېدلی دی. په 2015 میلادي کال کې د ترامپ ټاور جوړولو هغه اوج ته ورساو. هغه د جمهوری ریاست لپاره د خپل کاندیدای تر اعلان وروسته له مکسیکو سره د دیوال اوچتولو پلان د خبريالانو خولې ته لا زیات ورواچاو.
I would build a great wall.
زبای یو ستر دیوال اوچت کړم، باور وکړی زبای ارزانه جوړ کړم. زموږ پر جنوبی سرحد به ډیر لوی دیوال ودروم او پیسې به له مکسیکو واخلم. زما پر خبره باور وکړی. Mark my words.
د ترامپ د دې خبرو پر ضد د هغه د انتخاباتي کمپاین غونډو ته نږدې اعتراضي مظاهره وشوه. ترامپ د هغو مکسیکویانو یادونه وکړه چې جنسي تجاوز کوي، د مخدرو موادو قاچاق کوي. ترامپ ویل چې د یوې مودې لپاره به امریکا ته د مسلمانانو پر ورتګ بندیز ولګوي څو دا هیواد د تروریزم خوندي کړي، خو وروسته یې خپل دا خبره یو څه بدله کړه. خوشای تر دې ټولو یو بل جنجالي خبره پاته و چې د واشنگتن پوسټ له ویډیو سره خبره شوه. واشنگتن پوسټ یو ویډیو خبره کړې چې په هغه کې ترامپ ته شوزو په اړه خبرې کوي.
زما شایست خوشیږي، پر ما لکه اهین روبا داسې جاذبه لري.
خو په ټلویزیونی وینا کې دا مسله پابې زو اچوله.
دا د پسخانی خبرې وې، زه افتخار نه ور باندې کوم.
تیر وخت نو تیر سوی چې یو شمېر ښځو ادعا وکړه چې ترامپ له اجازه پرته ناوړه حرکتونه ورسره کړی دي. هغه زه په غېږ کې نیولم، خو ما هغه ټیلا کړ. ترامپ په شدت دا هر ادعا کړې او وایي دا ښځې به تر انتخاباتو وروسته محکمې ته بیایي او سو به یې کړي. د انتخاباتي کمپاین پر وخت د مالي اسنادو نه خپرولو پر د انتقادونه زیات کړل. له 1970 میلادي کال راهیسې د امریکا هر ولسمشر دا کار کړی دی. د بهرني سیاست په ارتباط پر هغه انتقاد دی چې د روسیې له ولسمشر سره خواخوږي لري. ترامپ په ځواب کې د اسلامي دولت پر ضد له روسیې سره د امریکا د ائتلاف خبره وکړه.
زه پوتین نه پیژنم، هغه زما په اړه ښه خبرې کړې دي. زموږ ښه روابط به ښه اغېز ولري، ښه به وي که روسیه او امریکا په داعش پسې ورسي.
ترامپ یو وخت ویلي و چې په ټاکنو کې شاید د پر ضد درغلي وشي، خو دا دی هغه بریالی سو. هغه د نړۍ تر ټولو مقتدر ځای ته ورسید.
د فرشتي جلال زین تاسو د امریکا د ریپابلیکن ګوند د ډونالد ترامپ چې نن یې د امریکا صدارتي انتخابات وګټل د ژوند حال اوریدو اوس بلار شو د یو بل رپورت طرف ته پاکستانی چارواکو افغان میرمن شربت ګله لخپلې خاورې اوستله نو موري نن سهار وختي ل اسپتال تر استل رستو د ترخم په پوله افغان چارواکو ته اوسپارل شو. شربت ګله د اکتوبر په 26مه نیټه په پیښور کې په دې تور د پولیسو لخوا ونیول شوه چې د پاکستانی چارواکو په وینا د دې هیواد جالي شناختی کارډ یې جوړ کړی و. شربت ګله د زیړی د ناروغۍ له وجې د خپل قید زیاتره موده په لیډی ریډینګ روغتون پیښور کې تر درملنې لاندې تیره کړه. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال زلاند یوسفزي په پاکستان کې د افغان کونسل جنرل ډاکټر عبدالله وحید سره مرکه کړې او په سر کې ترې د شربت ګلې افغانستان ته د ستنېدو په اړه پوښتلې دي. انوغوای
دغه اوس فعلاً چې دا کابل ته رسېدلې ده د افغانستان حکومت او د افغانستان د خلکو لخوا نه ډېر تود هرکلی شوی دی. د ګلانو په ګیډې نازول شوې ده او دا به اوس یې پرزیدنشل پالس ته جلت ماب جمهور رئیس سره به ګوري. هغوی به ورته د کور کلي ورکوي په لاس کې او د خپلو بچو سره به خپل کور ته ځي او باقي ژوند به په ډېر عزت افغانستان کې تېروي.
د خیبر پختونخوا د حکومت د طرف نه خو یو وړاندیز شوی چې دا دلته کې پاتې شي ورته علاج دی وشي نو هغه وړاندیز ولې بیا ونه منل شو؟
په هر صورت باندې محکمې فیصله کړې وه، جج فیصله کړې وه چې دوی به د خوش کېدو سره سم ډیپوت کېږي، د تورخم په بارډر کې به افغان چارواکو ته سپارل کېږي. د خیبر پختونخوا حکومت هماغه د جج حکم ځکه دای بیګا دوه بجې د شپې د خپل خاورې نه ډیپوت کړله او افغانستان ته افغانستان مقامات ته وسپارله. نو دوی خو داسې کوم کار نه کړی چې سبب د دې شي چې هغه دلته پاتې شي، دوی خو ډیپوت کړی ده.
او د دې علاج چې کوم دی درملنه هغه به په افغانستان کې په افغان حکومت چې کوم دی په مخ کې بیای؟
بالکل، د افغانستان حکومت هوډ کړی دی چې د دې به درملنه کېږي. ډاکټران او شفاخانې ورته معذف کړی ده چې د دې درملنه به په ډېره لوړه سطحه کېږي.
پویان صاحب، د شربت ګلې په دې مقدمه کې تاسو د پاکستان حکومت کردار ته په څه نظر ګورئ؟ مطمئن یې نه؟
نو اصلا خو داسې ده چې کله شربت بیبي په 25 د اکتوبر ونیول شوه، د هغې نه مخکې د پاکستان حکومت اعلان کړی و چې هغه افغانانو چې شناختي کارتونه جوړ کړي دي دوی ته د اکتوبر تر 30 پورې وخت ورکول کېږي چې د هغې نه وروسته به باید دوی خپل شناختي کارتونه حکومت ته تسلیموي او د پاکستان د خاورې نه به ووځي. نو د شربت ګلې په حق باندې یو څه ظلم وشو، دای د خپل وخت نه مخکې جیل ته واچوله. نو زه فکر کوم چې په کار نه وه چې دغه میرمن چې د یوې خوا نه ده بیماره وه او د بلې خوا نه د افغانانو د مظلومیت او معصومیت او ښکلا د افغان د ښځو نه نمایندګي کوله، نو چې دا جیل ته واچوي. زما په نظر باندې دا سم کار نه دی شوی. کار وه چې د دوستۍ او د بشر دوستۍ د لحاظ نه دا په جیل کې نه وی او دا باید د نورو افغان مهاجرینو په شکل باندې خپل وطن ته سوله ییز ډول ستنه شوی وي.
پویان صاحب، د شربت ګلې په ډول باندې نورم ډیر افغان کډوال داسې دي چې پیښور کې خاص کر هغې زورولې کېږي، د هغې په خلاف مقدمې دي. څنګه چې تاسو شربت ګلې د مقدمه تعقیب کړه، دغه شان د نورو افغان کډوالو غم هم خورای کنه؟
بالکل، موږ ته شربت ګله او بل هر افغان چې دلته اوسېږي یو شان ته حیثیت لري. موږ د هر افغان لپاره هماغه کوشش کوو چې کوم چې د شربت ګلې لپاره.
تاسو په پاکستان کې د افغان کونسل جنرل ډاکټر عبدالله وحید مرکه اوریدله چې زموږ همکار زلان یوسفزی ورسره د شربت ګلې په اړه کړې وه. اوس د یوې دمې طرف ته ورسو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلاړ شو پېښور ته. تیر مازیګر د پېښور په نشترحال کې د قبایلي سیمو د ځوانانو، میرمنو او قبایلي مشرانو او سیاستوالو په یوې جرګه کې د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د 2013 کال تر عامو انتخاباتو وړاندې دي فاټا د خیبر پښتونخوا صوبې برخه وګرځول شي. پر دې مهال جرګې له حکومت دا غوښتنه هم وکړه چې قبایلي میرمنو ته دې په اسمبلیانو کې غړیتوب ورکړل شي. جرګې ته د قبایلي سیمو ګڼو مشرانو او سیاستوالانو ویناوې وکړې او د فاټا د راتلونکي حیثیت په اړه د جوړې شوې اصلاحاتي کمیټې د سپارښتنو په اړه هم خپلې خبرې وکړې. په دې اړه نور حال د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د باجاوړ قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي شابودین خان وویل چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیټې چې کومې سپارښتنې کړې دي هغه دې زر تر زره عملي کړي شي.
مان د یو خان په اورو کې د دې وای یونټ د مغربي پاکستان ایسو په وخت هم ته چانه دي تاسو قبایلی او قبایل دي سو دا وو ویژن سو وره بره د چترال له بره د گلګت ته بره د تیر ته لاندې شو ته دا چمنه پورې
مولانا فضل الرحمن لخوا د قبایلی سیمې د اصلاحاتو د سپارښتنو په رد کولو سخت نیوکې وشوې او د متحده قبایل ګوند یو مشر ملک حبیب نور اورکزی دغه لړکی جرګې ته په خپل وینا کې وویل چې د مولانا فضل الرحمن د ګوند ترڅنګ نورو سیاسي ګوندونو هم د قبایلو لپاره سخه کردار نه دی لوبولی.
یا ترخی اور ازیراشی دا قبائل عوام پس اپ اول کے شامل بھی پاکستان تحفظ دبارا اور چکلا دا قبائلوں حدو کو خبر راشی دا بیا پاٹولو کے آخر بھی گلا مونگا اور سیاسی جمعتنوں نے لاروں سنور خبر دبارا غٹے غٹے درنے وار کے قدم و دیمر نے مسلسل صحیح طریقے سے درنے وار کا زلتا سوتا گرنٹی سرہیم تا انشاءاللہ والعزیز پا قبائلوں کا بھی انشاءاللہ بنا رضی سا قبائلوں سرہ
په دې جرګه کې د غوښتنه هم وشوه چې د قبایلي سیمو میرمنو لري په قومي اسمبلی او سینټ کې غړیتوب ورکړي شي. د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس یوې استادې میرمن نورین نصیر چې د کورمی قبایلي سیمې سره تعلق لري د لړکی وایي
چې کله دې 10% سیټونه په نورې پاکستان کې خزو د پاره خودل قبایلي خزېشتنه دي په قبایلی علاقو کې څنګه چلې یا بیا قبایلی خزې تکړن دي ما خیال دی چې کوم ستونزه را زمون سړی او بچی تیریږي دا غي نه زیاته حساب ستونزه والا هغه د خزې دا کاغه مور دا زوی ګوري مری هغه تا هغه جاړي کاغل خزې دا خاون ګوري اف سی آر دلان دي زی په جیلونو کې وي ستونزه وته رہی کا هغه خور دا روري بندي کیږي یا پلاړي بندي کیږي هغه یې بندي ټولو نه زیات ستونزه پاغي دي.
د قبایلی سیمې ځوانانو د یو قرارداد د لاري قبایلی سیمو کې روان د اصلاحاتو د بهیر ملاتړ وکړو خو دوی له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې د 2013 د ټاکنو نه وړاندې دي قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو اعلان وکړي شي او قبایلی سیمو لري د پښتونخوا په اسمبلی کې استازیتوب ورکړي شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو ته د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ویلي دي چې په بلوچستان کې تر پلان لاندې تراګری روانه ده چې هدف یې پښتانه بلوچستان دي. یاد ګوند پر صوبایي حکومت هم تور پورې کړ چې د ولس په ساتنه کې پاتې راغلي دي. د ګوند صوبایي مشرانو د سرګندونې په کوټه کې د پولیسو پر روزنیز مرکز کې د وژل شوو زده کوونکو له کورنیو سره د یووالي او خواخوږۍ په موخه جوړې شوې غونډې ته وکړي. بلخوا صوبایي حکومت ویلي چې د پیښې د پلټنې کار یې پیل کړی دی. نور حال د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین را کوي.
و د سوریته په خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند صوبای مشر اصغر اڅکزي وویل چې دا تم اګست د سیول اسپتال او د څلورویشتم اکتوبر د پولیسو د روزنې د مرکز پیښې ډېرې دردناکې او غمجنې وې، خو د بده مرغه حکومت د دغه پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی.
چې د اتم اګست واقع وسوله، ډېرو ذمهوارو خلکو په باروم کې په کچارویو کې ویلې او لیوه بله بدې واقع وسي د خلکو په اتم اګست ډېرې. بیا چې د څلورویشت اکتوبر دا واقع وسوله، اوس دا ویل کېږي چې وبله بدې واقع وسي د خلکو په څلورویشت اکتوبر واقع یېرز. دا څنګه ریاست دی؟ دا څنګه ملک دی؟ او په دغه طرز په دغه طریقه به خلک خپل لاسونه در کومه پورته کوي؟
پر دې مهال د ګوند مرستیال مشر نواب عمر فاروق وویل چې حکومت تر اوسه په دغه پیښو کې د تورونو کسانو په نیولو کې بری موندلی نه دی.
چې موږ یو د دوی همدردي وکړو او د دوی سره په دا جدوجهد کې ولاړ یو چې کوم د ګورنمنټ ذمواریانې دي د امن او امان، خصوصا په بلوچستان کې دوی اول تعلق د امن او امان د دوی سره دی. بقاعده د بجټ سره دوی د پیسې ورزي او دوی په خوشه دلته شول سی دي. نو چې دوی یو شی کامیاب نه شو، نو یا خو دوی خپل ولر سي د ګورنمنټ دغه سره پرېږ دي.
د دستوري یو برخوال ارباب جمیل و مشال ریډیو ته وویل چې د یو پلان لاندې تعلیم یافته پښتانه او بلوچستان په نشه کیږي.
تر ټولو اول سوال پیدا کیږي، د بلوچستان ولې نورې صوبې نه دي؟ بلوچ پښتون ولې د دې ټارګټ دی؟ چلو ټارګټس ولې هم د دې مخ نیو د بارت څه کارونه وسولې؟ کوم صوبایي حکومت دی هغه د سپریم کورټ کمیشن نه پرېږدي، خدای تحقیقات ګر سره نه غواړي.
دا د ونې ورده چې صوبایي حکومت د پولیسو د روزنې د مرکز مشر او مرستیال مشر د خپلې دندې څخه لرې کړي او د پیښې د پلټنې کار روان ساتلی دی. په دغه پیښه کې د وسلوالو کسانو لخوا د پولیسو دو شپېته زده کوونکي وژل شوي وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ورې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر اعتزاز احسن د پاناما اسنادو پلټون لپاره د سپریم کورټ تجویز کړل شوی کمیشن رد کړی او ججانو ته یې خواست کړی چې په خپله د اپوزیشن د ضابطه کارو په رڼا کې د کیس فیصله واوروي. بلخوا پاکستان تحریک انصاف ګوند هم وایي چې په دې طریقه حکومت دا معامله ځنډول غواړي، خو د حکومتي ګوند وینا ده چې د کمیشن جوړولو پرته دا ډول فیصلې نشي کېدی. په دې اړه د رفت انجم رپورټ اورو.
اسلام آباد کے مطبوعات سره په خبرو کې د پیپلز ګوند سینیټر اعتزاز احسن ویل چې تیر وختونو کې هم سپریم کورټ د آئین آرټیکل یو سل څلور اتیایم دریم شک تر لاندې کمیشن جوړ کړي، خو د پاناما اسنادو په معاملې کې کمیشن جوړولو سره به دا معاملې نور د ځنډ کار شي. اعتزاز احسن وینا وا،
پاناما اسنادو بل د اپوزیشن بل دی، په کوم کې چې موږ ضابطه کار ټاکلې دی، نو سپریم کورټ دې د هغه ضابطه کار پر رڼا کې او خپل په دې حق له فیصله وکړي. د کمیشن په ذریعه د دې کیس انکوائری او فیصلہ کول با دا کیس وزنڈوی
اس معاملے میں تاخیر پیدا کر دے گی.
بل پلو د یو بل اپوزیشن ګوند تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی حامد الحق وایي چې تحریک انصاف په آزاد عدلیه باور لري، نو په کار ده چې د پاناما اسنادو فیصله سپریم کورټ خپل وکړي او زر تر زره وکړي چې دا شان د احتساب کوونکو احتساب وکړي شي.
کوم چې د دې کمیشن جوړ کړي نو دې سره خو بالکل هم زما په خیال نه دی که یو سیاسي پارټي ورسره متفق شي، او زمونږ پارټي خو اول اخره و چې سپریم کورټ ته ډایرکټ فیصله وکړي. سپریم کورټ هم چې نو دې کې زمونږ چې د عدلیه د آزادۍ لپاره کوم تحریک چلول نو هغه هم دا و چې څنګه تاریخ فیصلې کو کمیټې نه خوري جوړې شوې وي، کمیشنونه ډېر جوړ شوي وي. دا ټول ډیلی ټیکس یو موږ په دې باندې ډیماند زموږ هم دا غوښته چې ډایرکټ سپریم کورټ فیصله وکړي.
خدای واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی ویان صدیق الفاروق مشال ریډیو ته ویل چې پاناما د نړیوال سطح کیس دی، په دې کې کمیشن جوړول او دا غي فیصله کول ضروری دي، ځکه چې په دې اړه تحقیقات لپاره بهر هیوادونو نه ثبوتونه راغوښتلو کې وخت لګي.
یہ کام کوئی کمیشن کرتا ہے اور کمیشن پھر انویسٹ
دا کار یو کمیشن کولی شي، او کمیشن یو تحقیقاتی ایجنسی را بلی او پدی کې ډیر وخت لګي. دا معاملہ د بهر هیواد سره تعلق لري او چې کوم خلک دا منی چې پدی اسنادو کې د هغوی کمپنی شته، نو په هغه کې بیا اډیټ او نور ډیر معاملې راځي، په کوم کې چې بهتره طریقه د کمیشن وي. د انصاف مطلب همدا دی چې نه دی کیس وزنډول شي او نه دی دومره زر فیصله وکړي شي چې ټول رښتیا د پامه وغورځول شي. د اپوزیشن لخوا دا تاثر هم پیدا کیږي چې جسټس ظهیر جمالی با پدی میاش کې ریټایرډ شي، نو زر تر زر دی د کیس فیصله فیصله وکړی شي. نو زه وایم ک جج ریټایرډ شي نو سپریم کورٹ خو چرته زینه اداره خو هم په خپل ځای موجوده ده.
سپریم کورٹ موجود ہے، ایک جج ریٹائر ہو جاتا ہے تو ادارہ تو موجود ہے.
یاد دی چې په 3 نومبر د سپریم کورٹ پنځه کسیز بنچ دا فیصله کړی و چې د پاناما اسنادو پلټن لپاره یو کسیز کمیشن به جوړیږي. کوم چې په پاناما اسنادو کې د راتلونکو انکشافاتو پلټنې کوي. اعتزاز احسن مطابق ټول اپوزیشن ګوندونه په ضابطه کارو متفق دي. په سبا چنن د سینټ د قانون او انصاف قائمه کمیټه کې غور کولای شي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو سپه خبر کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوه. د نجیب امیر نه بلند خبرونه وورو.
ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ ټول ټاکنې وګټلې. نوموړي ته د ګټلو لپاره 270 انتخاباتي حوزو کې بریا ضروري و او د په 280 حوزو کې میدان ویوړ. د لبري وروسته په وینا کې ویل، هیڅ یو خوب ډیر لوی نه دی، هیڅ یو ننګونه ډیره سخته نه ده، او امریکایان چې د خپل ښه سباون لپاره څه غواړي هغه ناممکن نه دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر تایید کړه چې شربت ګله د خپل کورنۍ سره کابل ته رسیدلې ده. حضرت عمر زاخیلوال په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې نن به افغان ولسمشر اشرف غنی او پخوانی ولسمشر حامد کرزی د شربت ګله سره ګوري. د بلوچستان ایالت پولیس چارواکو د چهارشنبه په ورځ ویل چې په نصیر آباد ضلع کې وسلوالو کسانو په ډزو دوه پولیس والا وژلي دي. دا پیښه د مراد جمالي تاڼي په حدودو کې مخې ته راغلې او برید کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي دي. لشکر جنګوي العالمي د دې پیښې ذمواري قبوله کړې ده. قبایلي مشرانو، سیاستوالو او زده کوونکو پرون په پیښور کې د یوې جرګې پر مهال له مرکزي حکومت غوښتنه وکړه چې د 2013 کال له ټول ټاکنو وړاندې د قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړل شي. له پاکستانه د کډوالو افغانانو د بیرته ستنولو بهیر د ملګرو ملتونو په پریکړه 3 میاشتې ځنډیدلی دی. په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ وینده دنیا اسلم خان وایي چې دې ادارې د مالي ستونزو له امله پریکړه وکړه چې د افغانانو د ستنولو بهیر دمګړۍ ته وتړي. او ملګري ملتونه وایي اسلامي دولت وسلوال ډلې موسل ته نږدې د عراق د پوځ 300 پخواني سرتیري تښتولي دي. عراقي ځواکونه د سغدریزو له منګولو د موسل ښار د خلاصون په موخه په جګړه
بوختی. لاند خبرین هم د نجیب امیر نواری دل اوریدونکو اوس وخت شبه دی د 19 خبرونه د مشال ریډیوی مجله. دا خبرونه زم همکار نجیب امیر جوړه کړې ده، راځي چې ورته وښو.
د مشال ریډیوی مجله
دا کلتوري هلو زلو 19 خبرونه.
د مشال رادیوی مجلې ګل ګل اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه ومنه. په افغانستان کې جنگونو او بدامنۍ د نورو خلکو په سیر هنرمندان هم اغیزمن کړي دي. یو شمیر هنرمندان کلونه په خوا دي تاړ شول چې خپل ټاټوبې پرېږ دي او نورو هیوادونو ته پناه ویسي. ځینې هنرمندان پاکستان، ایران او هند په شان نږدې هیوادونو ته ولاړل، نو ځینې نور بیا اروپا، امریکا، استرالیا او د نړۍ نورو لرې پرتو برخو ته کډوال شول. د مجلې په دې غنه کې د افغانستان د یو خوږ ژبي سندرغاړي نجیب حق پرست سره غږېدلی یو. نوموړی له تیرو 3 لسیزو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي او وخت په وخت هنري فعالیتونه هم کوي. له نجیب حق پرست سره د مرکې پر مهال په منځ کې د هغوی ځینې سندرې هم در اورو، خو په سر کې دی د مسافرۍ پر مهال د خپلو هنري فعالیتونو په اړه راته معلومات راکوي.
سا قربان سم د موسیقي د سیرو ښکلې دنیا ده او انسان هم خدای تعالی راست پیدا کړی دی چې د دې ژوند ته سرحد شي. د الله تعالی پچی چې د به سرحد ده، ولی د انسان ژوند سرحد لري. نو د ژوند هر شیبه چې راځي، د ژوند هر شیبه چې راځي، د هغه شیبه سره انسان په خپل ډول د هغه زمانه سره فکر کوي. د یو زمان اشعار چې ما انتخابول یو رقم و، او د اوس اشعار او سندرې کې زه وایم بل رقم بوي. نو خدای دې ماته توان راکړي چې اوس هم نوي موسیقیانې وکم، په آینده کې هم نوي موسیقیانې وکم او خپل د هنر اوریدونکو ته ورمخته کم د خپل موسیقي مناواله ته ورمخته کم او کوشش مداري چې هميشه د دوی سره یوځای وکم. مګر په ډېر تاسف سره چې رسمي وظیفه باندې بوخت یم، په ورځ کې لس ساعته زه په خپل وظیفه بوخت یم، او دا هغه درڅنګ چې یو څه وخت باقي راته پاتېږي، نو کوم پر موسیقي کار وکولای سي واه واه، او کوم ونه سوای کولای. د انسانانو نیم ژوند په انتظار کې تیریږي، زه به هم ورته په انتظار یم چې وخت ورته پیدا کړم او په موسیقي نور کار وکړم. شیر عمر
د موسیقار لپاره مونږ اوریدلې د هنرمند لپاره چې ریاضت ډیر ضروری وي، دوی چې کوشش کوي خپل هغه محنت کوي چې هغه د دوی هغه آواز ماسې په سور کې پاتې شي، د موسیقۍ د سور او تال نه هغه سي خبر پاتې شي. نو دغه ریاضت په دلته په اروپا کې ماته معلومه ده چې یعنی که ته تبلام په زور وغږی ممکن ګاونډی پولیسو ته زنګ ووایي، که هارموني آواز هم دغه سي لږ زیات شي نو ستونزه پیدا کولی شي. د موسیقی دفتر لری کنه چیرته ریاضت کوي کینه کوي؟
ستا قربان سم وای موږ په خپل وطن کې چووسو، په خپل وطن کې نازولیو، خپل ولس نازولیو، هر ډول یې نازولیو، په محفلو کې نازولیو، موږ موزیکو ته غوږ نیسي. مګر په بیگانه ملک کې چسو، په بیگانه ملک کې هر څه فرق کوي. د انسان د فزیکی وضعیت څخه رانیولې بیا د انسان تر کلتور او تر رسم و رواج پر ټول شان فرق کوي. موسیقي هم د سي فرق کوي. د زموږ د موسیقي منوال زموږ د ملک انسانان دي، اما چې په دې ملک کې موږ ژوند سي، زما د خبرې منظور خدای نه کړه داسې نه دي چې دا بد خلک دي. بد خلک نه دي، د دوی رسم و رواج فرق کوي، زموږ په ډول نه دي. نو هغه موسیقي چې موږ د خپل ملت د پاره، د خپل خلکو د پاره، د خپل وطن د پاره، د ګران نازنین افغانستان د پاره موږ زده کړی ده، نو موږ د دغه موسیقي اوریدونکي په افغانستان کې دي. د دوی څخه ګیلمن نه یو که کله کله دوی د تبلیغ د آواز سره مخالفت ولري او یا د هارمونی د آواز سره مخالفت ولري. دا د موسیقي په دنیا کې هغه کمبودي ده. هغه هنرمندان چې دلته په اروپا کې ژوند کوي د دا کمبودي سره مخامخ دي. اما په یو صورت کې به نو داسې کېږي کدی تمځي کې د ساده کور ولري، په خپل کور کې نو مستقل ځای ولري چې د ګاونډیانو سره د دیوار په دیوار ژوند نه وي. منظور مې د دغه اپارتمانی کور وڅ ځکه په کابل جان کې چې موږ د مکرویان په نامه داسې سمیرونه درلودل، که هغه رقم کور سره ژوند ونه کې نو بیا ګاونډیان زنجیر دي. انسان کولی شي چې په شخصي ډول سره هغه څه وکړي چې دی غواړي، ځکه انسان چې په خپل وطن کې ژوند کوي دا زما وطن دی، د چا پلار زما څخه نه سي اخیستلی. په خپل وطن کې مې هغه څه چې مې زړه غواړي هغه کوم، مګر د خپل وطن د قانون په حدودو کې.
پل تاریخ پکو سندر پل مئی ون پراش ون دی پل احساس پدا ظلمی کرو پل هنر پراش ون دی پل تاریخ پکو سندر پل مئی ون پراش ون دی رنزور وطن خبر ترنا دستو دو راغمو گینی دزلے دل ددین بیش من خدا از بتا رنزور وطن خبر ترنا
نجیب اخبار صاحب سندر مو سمر ویلی ترو سپوری اور رستے سندر چتا سے ویلی دا داغی بارے کی کمالو مات رکھا
ہو سا قربان سم سندر خونو سندر دا خونو تاسو دې لکه روزمره چې سړی ډوډۍ خوري اوبه څښي د چاخري غوړه په اوبه به چا څه وخت څښلی وي او د څه وخت په یو منطق سره داسې ورته وایم زما دېرش کاله کېږي چې د وطن څخه په غربت کې ژوند کوم، یعنی په لرې والي کې ژوند کوم، د وطن څخه لرې لوېدلی یم بدبختانه. مګر هغه یو څاڅکی اوبه چې ما هغه یو دېرش کاله دمخه په وطن کې څښلی دي، دا یو دېرش کاله کېږي چې په هغه یو څاڅکی اوبه باندې ژوندی یم، او شاید دغه رقم تر پایه پورې هم زه په دغه امید سره ژوندی اوسم چې یو ورځ به نه او یو ورځ به په خپل وطن کې یم، د خپلو خلکو سره به یم، د هغو خلکو سره چې را پیدا شوی یم، جنازه او مرګ به مې د هغو خلکو مابین کې وي. نو خدای دې دا خوشبختي ما ته را په نصیب کړي. اوس مې دا کیسه دونه اوږده کړل ده چې هغه اصلي سوال مې له یاده ووتی.
بله، ما هم دغه وی چې موسیقي باندې خو به کار کوي، نو وروستۍ سندره مو چې خپره شوې وي یا تاسو پرې کار کړی وي کومه سندره وه؟ او د سندرو شمیر خو نو تاسو وی چې شمیر یاد ساتل به ګران وي، ځکه هنرمند خو تل سندرې وایي.
بالکل دغه څه ده. آخري سندرې مې چې رښتیا درته ووایم کمپیوټر کې را سره دي، تر اوسه پورې مې له د خپل د موسیقي و مینوالو ته نه دي ور مخته کړي، مګر تر دوغه آخري سندرې چې زما سره په کمپیوټر کې دي دا په حساب کې نه راځي. موسیقي یا سندرې هغه په حساب کې راځي چې زما د اورېدونکو لاس ته ورسېږي. دغه تر مخه چې مې هغه سندرې ویلي دي په ډېر تعصب سره، چې هغه لس کاله مخکې چې مې ویلي دي، اول سندرې دي لکه ای زما یاره، کابل جان وایا سلام زما، او یا هم هغه د شملو وطن، یا بعضې ښایسته ښایسته سندرې نورې دي د غزل په ډول چې هغه کمپوز هم خپله جوړ کړي، زړه مې تنګ دی. نو دغه سندرې زما آخري سندرې وې، ولې په دې نږدې و آینده و کې به کوشش کوم چې یو څه چې دا زما سره کمپیوټر کې دي دا هم ډېرې سندرې دي چې دا به له ځانه سره اخلم او مطبوعاتو ته به رسوم، خپل وطن ته به رسوم، او د مطبوعاتو د طریقې به خپل د موسیقي مینوالو ته رسوم. او په آینده کې مې هم تصمیم نیولی چې انشاءالله الرحمن که خدای ماته توفیق راکړي، همیشه زه خدای تعالی توفیق راکړي، په دې لاره کې مې دعا ده چې بیا توفیق راکړي زه به نورې سندرې هم خپل وطن او خپل د موسیقي مینوالو ته ووایم.
نجیب اخبار صاحب تاسو چې کوم ورځو کې سندرې ډېرې به مخې ته راتلې، هغه وخت کې په افغانستان کې دومره ټلویزیونونه نه وو، نو چې ټلویزیونونه ډېرېدل دا امکان باید زیات برابر شوی وای، او خلکو هم ډېره تمه لرله چې تاسو ډېرې سندرې دې اوس خپرې شي، خو داسې ونه شول. څه قصه ده؟ وطن ته نه ځي سندرې؟ دلته په اروپا کې هم چې هنرمندان ځینې اوسېږي هغوی کلیپونه جوړوي، خو تاسو دغه کار دومره په بیړه په مخ نه دی وړه، ډیر صبر مو کړی دی. دا ولې
ولنو سا قربان سم نمبر انسانان دې دا رقم چې په ژوند کې د ژوند د مسؤلیتو سره چې مخامخ سي نو د مسؤلیتونو عمیق پر غاړه واخلي او مسؤلیت وپیژني. اما داسې انسانان به هم ډېر دي چې تر اوسه به د مسؤلیتو د ژوند د مسؤلیتو سره به مخامخ نه وي، نو کولی شي چې د ژوند د نورو امورو تر څنګ بعضې کلپونه هم جوړ کړي، یعنی ډېر وخت ورته پکار دی. نو په دې منظور سره چې زه د درو اولادو پلار یم، فامیل لرم او د هغه د څنګ سره رسمي وظیفه م لرم، په ټوله کال کې 15 ورځې رخصتي لرم او په دې 15 ورځې کې باید زه هم په ځان ورسېږم، هم په خپل فامیل، په خپل کور ورسېږم، هم په خپل بچیان ورسېږم. د هغه تر څنګ سره باید په موسیقي هم کوشش کوم چې ورسېږم او بعضې پروګرامونه چې دغسې محفلونه یا کنسرتونه دي په هغو هم کوشش کوم چې ورسېږم. نو بیا پر د خپل خبره باندې اصرار کوم چې په ټوله کال کې د 15 ورځې رخصتي ده. نو په دې 15 ورځې کې باید عمره وکړم چې ګنجایش دی.
سمه ده. نو نجیب اکبر صاحب، د موسیقي اورېدو ته خو به وخت پیدا کوي، کوم هنرمندان در باندې ډېر ګران دي، د چا سندرې دې خوښي؟
ولې ستا قربان سم، هر هغه هنرمند چې ښه آواز را بشي، په سر کې آواز را بشي، ښه کمپوزونه انتخاب کړي او ډېر مهم ټکي ښه اشعار انتخاب کړي، هغه اشعار چې په هغه کې زه خپل ځان، خپل تاریخ او خپل کلتور پیدا کوم، پس هغه هنرمند زما دپاره محترم هنرمند دی. زه به تاسو ته یو ټکی به درته اشاره درته وکړم. یو مملکت دا به د ډېر کومرته دی ژوندی وي، په شرطې چې کلتور او فرهنګ یې ژوندی وي. د هغه مملکت چې کلتور او فرهنګ مړ سو، هغه مملکت مري. هر هغه هنرمند چې زما کلتور ژوندی راساتي، هغه په ما ګران دی، هغه زه همیشه اورم.
خدای تشو هغه ښکلی ښکلی خلک، په ظاهر په باطن پاک سپېڅلي خلک، هیڅ خندا مې د دې خلکو سر نشي ژړوي، مې هغه زما یار، زما دلدار، ای زما یار، زما دلدار،
اخبار سمنن سبا چې تاسو له رسنیو له لارې، د ټلویزیون له لارې کومې سندرې خبريږي، کومه موسیقي خبريږي په افغانستان کې او په پښتونخوا کې، تر څومره بریده تاسو ته راضي یاست؟
والله چې تاسو هنرمندان ستاسو نوی ځوانان هم را پیدا شوي دي چې داسې د دوی موسیقي ته غوږ نیسم، ورته وایم ما چې یو وخت به دوی د خپل تګلارې داسې کې لکه عباید په افغانستان کې چې اوسي، لکه عباید زموږ په کور کې چې اوسي، نو د دوی څخه به ښه هنرمندان جوړ سي، داسې هنرمندان به ځینې جوړ سي او دوی به انشاءالله الرحمن د موسیقي خو داسې خو بیا وایم د کم سن ځوانان چې تازه په موسیقي شروع کوي، خامخا د دوی طرز فکر او طرز انتخاب فرق کوي، نو د ټولو څخه به ښه هنرمندان جوړ سي. زموږ تاسو یو شایسته شاعر وایي چې غوټي پسې وهي په لاس به درشي، چا ویل چې سمندر کې ګوهر نشته. نو هر زمان خپل نسل لري، هر زمان خپل اولاد لري، هر زمان خپل هنرمند لري، نو شو هنرمندان به پیدا شي د خیر سره.
ان شاء الله نه هلي کیږي. په نن نجیب اخبار صاحب، جنگونو افغانان کډوال کړل، ډیر خلک نورو هیوادونو کې اوسېږي، په دې منځ کې هنرمندان هم دي. استاد ناشناس په لندن کې اوسېده، تاسو په المان کې، استاد شولی تاسو یادونه وکړه، هغوی فکر کوم په کاناډا کې دي، دغسې استاد قمرګل او داسې نور هنرمندان هم چې دي. نو دغه هنرمندان موږ نه والوتل، د دوی د بیرته راوستلو لپاره د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت ته څه کول پکار دي چې دغه خلک خو چې څومره وخت تیریږي نو دا یو لوی تاوان دی موږ نه چې لرې پاتې کیږي، بیرته کله کله راغونډولو لپاره یا دایمي راوستلو لپاره ستاسو څه وړاندیز شته دغه وزارت؟
نو دا خو نو داسې سوالونه دي چې د دې جواب خو زما سره په کلي نشته، او د دې لپاره د دې د داسې سوال لپاره باید مسلکي انسانان بیا هغه مسلکي انسانانو د هغې وزارت اطلاعات و کلتور په اصطلاح په زړه کې به ناست وي، دوی ته به شور معلومېږي چې دوی څه رقم کولی شي هغه انسان چې مصدر د خدمت د وطن دپاره او د کلتور دپاره او زموږ تاسو د وطن د موسیقي دپاره کېدلی شي چې شي هغه په څه ډول وکولی شي چې وطن ته بېرته راولي. دا د جګرخونۍ کار دی، د جګرخونۍ خبره ده چې یو هنرمند د زړه په وینو باندې په یو وطن کې روزل کېږي، اما په تاسف سره د حالات د ژوند داسې راځي یا پېښ شي په دې مملکت کې داسې راځي چې دوی د خپل کور د خپل فامیل څخه بې ځایه شي. دا د تاثر او د تاسف خبره ده، مګر په هر لوړه پسې یوه دنه کښته هم شته وجسي داسې جډېر وسي چې دا پېښ شي چې نن سبا په وطن کې دي، دا په نورو ځایو کې هم داسې پېښې راتلی شي، نورو ملکو کې هم داسې پېښې راتلی شي چې زموږ تاسې دورندې شو اوسو او لږ څه لرې مزار وګورو چې په وطن کې بیا په اسانه باندې داسې ناخوالې رامخته نه سي یا داسې پېښې رامخته نه سي. نو موږ که بې ځایه سولو او یا د زموږ ستر هنرمندان که بې ځایه سوله او آینده کښې د نور هنرمندان راځي، دوی به بیا د وطن دپاره خدمات وکړي. او که نن سبا داسې وي چې مثالا زموږ ستاسې د وطن سیاسیون زموږ ستاسو د وطن سیاسیون زموږ ستاسو د جشن دپاره په کار نه دي، زموږ ستاسو د وطن سیاسیون زموږ د دغه ورځې دپاره په کار دي، دا چې اوس چې په اوس کې دوی وکولی شي چې د دغه طوفان بحران او جنجال څخه وطن او خپل خلک او خپل هنرمندان خپل سپورتمندان وژغوري. د دغه وخت دپاره زموږ سیاسیون په کار دي. نو چې دا وخت نه وي او زما وادي زما په واده کښې خو نو هر څه کېدلی شي چې اتان وکړي او وکولی شي چې دا هنرمندان بېرته په وطن کښې سره راټول کړي، دا د خوشحالۍ خبره ده.
هر وقت چی جری جم زبر پسی هر وقت چی زبکی جم زبر پسی هر وقت چی جری جم زبر پسی هر وقت چی زبکی جم کل بمی غیر تن آدادی آگلی ولی بکل بیادادی کل بمی غیر تن آدادی
پرسه کله چې اختر وی نوروز وی داسې نورې موقع وی په افغانستان کې په تلویزیونونو کې نور هنرمندان سندری وای، کله کله د زړه نه غواړي چې تاسو ملار شي، تاسو مینوال خو تبن تاسو غواړي هغوی په دې تمه چې دغه چې اوس سندره وای ورپسې د نجیب حق پرست وي خو نه لیدل کېږي، تاسو کله تاسو ته ارمان درځي چې تاسو د وطن کې وای دغه سټیجونه په تاسو ښایسته ښکاري، ارمان درځي د بیرته ستنېدو یا د وطن د خلکو په وړاندې د هنر نمایي؟
ستا قربان سما په ژوند خپل ځان ته داسې د هنرمند لقب نه دی ورکړي، د هنرمند نوم نه دی ورکړي، مګر دا ګران مملکت او دا ګرانو افغانانو چې ما ته دا نوم راکړي او هنرمند راته وایي او په خپل زړه پرې نیولی یم، زه خو په دې ساعت باندې نه ارزم جانانه، مګر زه د افغانستان د بدبخترینو هنرمندانو سیم چې د خپل ملک او د خپلو خلکو څخه لرې لوېدلی یم په هغه ځای کې چې دوی ماته ضرورت لري، او زه د دوی دپاره د خوشحالۍ اوازونه راوبسم، د افتخار اوازونه راوبسم، هغه اوازونه راوبسم چې دوی په هغه کښې خپل ځان او خپل شتمني او خپل تاریخ ویني. په تعصف سره چې زه لرې لوېدلی یم، ولې ارمان نه راته درېږي جانانه؟ خو ارمان نه راته درېږي، او داسې ډېر خلک د ارمانو سره تللي دي، خو الله دې زما دا ارمان راته سره کړي چې ورځ د خپلو خلکو منځ کې اوسم، بیا کنو نو انسانان ډیر در منور سره تللی چې زبا مور سره یم
ته دې ژوندې چې د خپل مینوالو سره بیا مخامخ شي هغه کسان چې ستا نو سندرو ته پته ما دی هغه ته په خیر کې څه پیغام لري
د وګړو لپاره دا پیغام لري مستا قربان سم چې تر دې پر ډیر خجالت مې لږ موسیقي نه کړې د لږ کار نه کړې دي دوی چې خپل بزرګواري سره ما عفو کی او دوی ته پیغام درې چې خدای دې ماته دوام ده کې خدای دې ماته توفیق راکړي چې د دوی لپاره وکولای سم سندرې وایم تر هغه چې د دې د زړه ارمان وته لیږي او نظم د اواز یا موسیقي سره چې مینه لري په تازه تازه سندرو او تازه تازه کمپوزو تازه تازه اشعار یو نظم او د دوی مینه د دوی په زړه کې یا خپل مینه د دوی په زړه کې ژوندۍ وساتم
ډیر زیات مننه نجیب اکبر صاحب چې مشال رادیو ته مو وخت ورکو د مشال رادیو مجلې سره مو خبرې وکړې
هیله کوم زما د پاره ډیر د خوشحالي ساتي خدای دې د مشال رادیو ته توان ورکړي چې تنها من دغه چې ټول هنرمندان ونه دي
مشال رادیوی مجلې قدرمن اوریدونکو د نجیب حق پرس خبرې او سندرې مو واوریدلې په راتلونکو اونۍ کې به یو وار بیا د نوو کلتوري مطالبو سره تاسو په خدمت کې یو تر هغه خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي خو وختونه خوشاله شي به او ډیر امینه
خطلم در تمی وانا قتل وا میں بخا در سے خطلم در تمی وانا قتل وا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا
سا تدبیر چارے سپیا واڑ تقدیر د قسمت ستورو مختو نہ مسلوا میں بخا ہارون ل درد نہ نندیا شیر تپنا راوڑے ہارون ل درد نہ نندیا شیر تپنا راوڑے جڑان دت